ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دی یو ساته خبرونه ته مو زه هلی اسد هرکلی کوم. مسکو طالبان وربلل دی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل کې له طالبان سره لیدل دي. نن د اکتوبر 8 نیټه ده. شل کاله مخکې په همدې ورځ د امریکا د پخونی ولسمشر جورج بوش ادارې په افغانستان کې پر طالبان او القاعده بریدونه پیل کړل.
The United States military has begun strikes.
په افغانستان کې د جګړو لامل په زرګونو کورنۍ وځای شوې دي. ملګری ملتونه وایي دا بشري ناورین دی خو لاسنیوي ته یې آمادګي نیسي. د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو کورنۍ وایي طالبانو لا هم د کورنۍ غړي نه دي خوشي کړي.
عسکرو طالبانو ته تسلیم شوی ده. ټول ډېر پریشان ده که ځوانۍ خوراک.
افغانستان کې له شاوخوا دوه میاشتو وروسته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شوه. راپور کې اوري چې خلک لا هم له ستونزو سر ټکوي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په نیمای کې د اکتوبر 8 نیټې په اړه د خلکو نظرونه ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې شریکه خبرونه اوریدل شي. خو په پال کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستنځي اورو.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سره ټکی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلی دي. برښنا شرکت د خپلو پوروړیو جایدادونه پلوري څو خپل قرضونه پوره کړي او عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. خبرونه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلی دي. بختر اژانس راپور ورکړی چې په دې لیدنه کې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړی چې له وروستیو تحولاتو را په دې خوا د دب خبره د افغانستان وضع اوس مخ په عادي کېدو ده. اخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. بلخی د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله لیکلي چې هیله خودلې طالبان جر په نړیواله ټولنه کې خپل قوي ځای پیدا کړي. کاملوف ډاډ ورکړی چې هیواد د ترانزیت، انرژي او تجارت برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل ته د سیمې او نړۍ د هیوادونو دا دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته تللی و. د بشرپاله او مرستندویه سازمانونو د څو مشرانو په سفرونو سربېره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو لوړپوړو مشرانو سره په کابل کې کتلي. دوه ورځې مخکې د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. میری ایلن مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی. د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخکې له دې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي، افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخ او د دې هیواد شاوخوا 3 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تېره بیا د خوړو د اکمخت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنیدونکو د شمیر مخ په زیاتېدو دی. مګراوټي زیاته کړه د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کېږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمی راروان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي. نن د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ او ځینو نورو دفترونو په مټ له کابله د سلګونو کورنیو انتقال پیل شو. تمه ده دوی خپلو اصلي مینو ته په کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان کې انتقال شي. د دوی شمیر د اوس لپاره 600 کورنۍ یاد شوی دی. زرګونه کورنۍ په وروستیو څو میاشتو کې د جنګونو په زیاتېدو کابل ته کډه شوې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي تر دې مخکې 3,80,000 افغانانو ته اړینې بشري مرستې رسولې دي. د راپورونو په اساس څه باندې 3.5 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي. برښنا شرکت د خپل پوروړیو جایدادونه پلوري. دا خبره د یاد شرکت عملیاتي چارو مسؤل صفی الله احمد زی رسنیو ته کړې. هغه ویلي برښنا شرکت د منځنۍ آسیا له هیوادونو د وارداتي برښنا له درکه نږدې 2.8 میلیونه ډالره پوروړی دی، نو ځکه یې پرېکړه کړې چې د خپلو لویو پوروړیو جایدادونه وپلوري. تمه ده د جایدادونو د پلور وړاندیز د طالبانو د حکومت کابینې ته وړاندې شي او د هغوی تر تایید وروسته به یې برښنا شرکت په پلور لاس پورې کړي. د برښنا شرکت د معلوماتو په اساس خلک شاوخوا 500 میلیونه افغانۍ له دې شرکت پوروړي دي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.7 چوي لږ تر لږه 60 تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د زلزلې مرکز کویټې ته په 100 کیلومترۍ کې د هارنای سیمه بلل شوی. د هارنایی د ولسوالۍ یو مسؤل نور محمد ناصر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برانه سکه مزلزله رااله ده. د شپې په 3 بجې تقریبا 2 زخمی دي. نو ظاهره خبر ده په زخمیانو کې به هم سیریس هم وي. نو ډېرو زخمیانو هغه فرسټ ایډ بلې سوی دي. څوک بلې کم زخمیان دي هغه فارغ شوي دي کورو ته. اکثره زخمیان کوټې ته رېفر شو.
د راپورنو لمخې په 40 مړو شوو کسانو سربېره د اوس لپاره د ټاپیانو شمیر څه باندې 300 تنه ښودل شوی دی. عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. دی د تانزانیا دی او په زنجیبار کې نړۍ ته زیږیدلی، سترګې پرانیستي خو په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ غړي ماتس مالم نن د ښاغلي عبدالرزاق ګورنا د بریالي کېدو اعلان په یو لړ رسمي مراسمو کې وکړ.
د
2021 کال د ادبیاتو نوبل جایزه ناول لیکونکي عبدالرزاق ګورنا ته ورکړل شوه. د کلونیالیزم د اغېزو په تړاو د هغه د غیر سازشمنونکو او زړهسواند کارونو او هم د فرهنګ او لویو وچو ترمنځ په خلیج کې د کډوالو د برخلیک په تړاو د هغه د کارونو په سبب د جایزه ورکول کیږي. د نوبل د جایزې مراسم د اکتوبر له 3 پیل شوي او تر 11 دوام کوي. تمه ده سبا د نوبل د سولې جایزې ګټونکي یا ګټونکي اعلان شي. د بیلاروس جلاوطنه د اپوزیسیون مشره تخانوفسکایا او همدارنګ د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو د نوماندانو په سر کې دي. او د جرمني د نازی رژیم د شاخه کارونو د یو کمپ سل کلن ساتونکو نن محاکمه کیږي. جوزف اس د 1922 تر 1945 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکس هاوزن په کمپ کې د 3500 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی. دا که څه هم چې عمر زیات دی خو د پښتون ګروګنو لپاره به 2 ساعته په محاکمه کې حاضر وي.
تاسو د ازادي راډیو یو ساته خبرونه اورئ. روسي نن ول دوی به د طالبانو استازي ورو غوړي څو په هغه نړیوالو خبرو کې برخه واخلي چې د دې میاشتې ورستیو کې د افغانستان په اړه مسکو کې جوړیږي. بل خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوب نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره کتلی دي. همکار مې اجمالان سټډیو کې د دې دواړو مسلو نور جزئیات
مننه. دی روسیې رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له خپل نن رپورټ ورکړ چې ویلي دي مسکو به د طالبانو استازو ته په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړي چې ټاکل شوی ده د دې میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. ټاکل شوی ده چې د اکتوبر په 6 نیټه یعنی لا وسنه نږدې 4 ورځې وروسته مسکو د افغانستان په تړاو باندې د 2 هیوادونو د استازو د خبرو اترو کوربه. په دې هیوادونو کې چین، هندوستان، ایران، پاکستان شامل دي. نن په یو خبری غونډه کې چې کله په مسکو کې له زمیر کابلوف نه وپوښتل شول چې طالبانو ته به هم بلنه ورکړي، هغه وویل چې هو، دې غونډه کې به طالبانو ته هم بلنه ورکړي. تر اوسه پورې موږ په دې اړه چې طالبان به په دغه خبرو اترو کې ګډون وکړي که نه، د طالبانو غبرګون یا عکس العمل نه دی ترلاسه کړی، خو دا یو مهم سیمه ییزه غونډه کېدلی شي، په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې د سیمې ټول هیوادونه پکې ګډون لري او د طالبانو لپاره به یو مهم فرصت وي د سیمې له هیوادونو سره خپل روابط، هغه حکومت روابط چې طالبانو جوړ کړی په افغانستان کې دا ټینګ کړي. دا غونډه همدارنګه له بله پلوه مهمه ده. دا د 40 صنعتي یا G20 هیوادونو په هغه غونډې پسې جوړیږي چې په 12 اکتوبر به جوړه شي. د نړۍ شل صنعتي هیوادونو دغه سرمشریزه کې به په افغانستان کې د یو احتمالي بشري ناورین د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث وشي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې نن په دغه خبري غونډه کې په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف نه دا مپوښتل شول چې آیا روسیا په افغانستان کې د بشري مرستو سره لیوالتیا لري. د زمیر کابلوف ځواب دا و چې بلې روسیا غواړي چې مرسته وکړي او دا چې جزئیات څه دي او څنګه به مرسته کوي په دې باندې کار روان دی. په وروستیو کې کله چې طالبان لا واک ته نه و رسیدلي د روسیې اړیکې د طالب استازو سره داسې ښکاري دي چې نسبتا نورې نړۍ ته ښې وي. پرله پسې طالب هیئتونه مسکو ته راتلل، د مسکو کې غونډې کولې، خبرې کولې، خو کله چې طالبانو واک ونیوه یو څه انتقادونه هم له مسکو نه اورېدل شوي دي. دا به په لوړه کچه باندې طالبانو ته لومړنۍ بلنه وي چې که دوی مسکو ته ولاړ شي. وروسته له هغې چې طالبانو په افغانستان کې حکومت جوړ کړ، دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی یو داسې یاد هیواد د سیمې ته وختل کیږي. په عین حال کې د طالبانو د سیمې سره د سیاسي او ډیپلوماټیک خپلتیا په اړه په وروستیو کې هڅې زیاتې دي. همدانن یو بل تازه خبر دا دی چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیرخان متقی سره کتلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وروسته دا د یو هیواد دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. اولته له طالبانو او همدارنګه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جوړ شوی سرپرست حکومت له چارواکو سره ګوري.
ډیره مننه همکار مې اجملانو چې د زمیر کابلوف د روسیې څرګندون او دا چې روسیې طالبان وربللې الته ویناسته جزئیات اوریدل. اوس هم راځو لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش له سپینې ماڼۍ خپل ولس ته وویل چې پر افغانستان یې حمله پیل کړه. تر دې برید دوه اونۍ مخکې واشنگټن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي او د القاعده هغه مشران ور وسپاري چې د سپتمبر په یوولسمه پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه یې دا شوه چې د طالبانو حکومت ترنګ شي نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او د جګړې شل کاله دوام وکړي. افغانانو له دې شل کلن تاریخ څخه څه زده کړي؟ د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند د مشر سعد اسحاق ګیلانی نظر مو په دې اړه اخیسته دی.
دا ناورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شو، خو ډېر په کې وځپېدل افغانان، په زرهاو افغانان پکې ووژل شو. دا ناورین افغانستان لپاره ډېر ګران تمام شو او بالاخره کومې وعدې چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه یې تر سره نه کړه، چې د هغه د افغانستان بازسازي وه یا بیا رغونه وه او بالاخره په افغانستان کې ښه حکومتداري وه. او د بوند کانفرنس نه دغه د ښه حکومتداري بنیاد خراب شو.
ګیلانی سم محترم، سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟
زه هم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه، که زده کړی وای چې دا باید څه وشي، د جهان سره روابط سره کم وساتل شي او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو. دا شل کاله کې هیڅوک مثال نشي ورکولای چې دا دو پنځوس ملکونه په دې خاوره کې وو مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبارد شوي.
دغه تیرو شلو کلونو تک وګورو، شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځینې غوښتنې لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځینې غوښتنې لري. ګیلانی صاحب، څرنګه طالبان باید دې غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
دې کې شک نشته، دی مشروع او نامشروع غوښتنې باید توپیر شي، باید دوی په ګردي میز کې کښېني او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنې چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته پرداګه کوي، او هغه چې مشکلات وي په هغه بیا خو دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
دیلانی سل دغه چې تاسو نامشهور ته وایسته مثلا کومه غوښتنه د نړیوالو نامشهور ده؟
ما زه خو نه پوهیږم چې هغه غوښتنې د اوس هغه عمومي غوښتنې د تر اوسه پورې خو د مکتبونه یې کړي دي او د خارجیانو ایستلې کړي دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نه شي، چې دا ټول هغه مشروع غوښتنې دي.
افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت او جګړې په اړه مو د ملي پیوستون د ګوند د مشر سید اسحاق غیلانی نظر اوریده. اوس هم یو رپورت ورزو چې له غزنی نه راغلی دی. یو شمیر پوخانی افغان پوځیان چې د طالبانو په بند کې دي کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دغه پوځیان وخت د طالبانو له رسیدو سره سم طالبانو ته تسلیم شوي وو، خو تر اوسه بیرته کورنۍ ته نه دي راستانه شوي. په ورته وخت کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي په دې اړه پلټنې روانې دي.
وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا د ځینو پخوانیو افغان پوځیانو د وژنې راپورونه خپاره سول، یو شمېر هغه کورنۍ چې غړي یې لا هم له طالبانو سره بندیان دي د دوی د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د غزنی د اوومې امنیتي حوزې د پخواني امیر سمسور ورور نجیب وایي غزنی ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یو ورور له خپلو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سوی، خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. نوموړی وای سمسور کوژده کړې وه او کورنۍ په کابل کې اوسیږي.
اوس فعلا د طالبان سبنیری په خپل ریاست امنیت کې، نو د سرنوشت بیخي موږ ته نه راکوي چې د سرنوشت په څه شي. نو موږ تشویش کې ډېر یو، ورته د ده په غزنی چې سقوط وکړ، غزنی د سقوط سره دی تسلیم شول، نو عفو عمومي شوی دی. عفو عمومي دی تر اوسه پورې موږ ته د موږ ورور را تسلیم کړی نه دی.
نجیب د طالبانو په مشرۍ حکومت نه غواړي. د عمومي عفو د فرمان له مخې چې دوی اعلان کړی ده د ورور له زندانه ورخوشی کړي. یوازې نجیب د اندېښنه نه لري، د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلا جان هم ورته کیسه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپل وراره له وضعیت چې په ملي اردو کې سرتیری وو دی هم طالبانو ته تسلیم سوی احوال نه لري. ګلا جان د موضوع د حساسیت له امله د خپل وراره نوم نه اخلي او په دې اړه زیات جزئیات هم نه ورکوي، خو وایي
سره می په قول اردو میوان کې عسکرو طالبانو ته تسلیم سوی دا ټول ډیر پریشان ده کې ځوندې خورا خوشی کې.
د اندېښنی وروسته له هغه مطرح سوی چې د غزنی د لومړی امنیتي حوزې د پخوانی امیر هاشم خان د کورنۍ وغړي څمو د وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې هاشم خان د طالبانو د ملي امنیت پر ریاست کې له نه څلوي خروزو بن وروسته وژل سوی. د هاشم خان کورنۍ وای دمګړی د دوی ژوند هم په خطر کې دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ادابه به اساسه بولی. نوموړی وای چې طالبانو د پخوانی حکومت ټولو پوځي او ملکی کارکونکو ته عفو کړي.
په دې اړه باید ووایم چې دا اداره دوام داسې هیڅ هم نشته چې مجاهدینو دي داسې څوک وژلي وي. چې اسلامي امارت ته تسلیم شوي وي هغه که پخواني ملکي او پوځي کارکونکي هم وي. اسلامي امارت چې پخوانیو کارکونکو ته کوم عفو کړي هغه مجاهدین رعایتوي.
تغلی کریمی وای که د طالبانو له نامو چا ناوړه استفاده کړې وي په جدیت به دا موضوع تعقیب سي او رسیدنه به ورته وسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو یو ساته خبرونه ته غوږی د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند ځنګله د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې پخوانی حکومت د دوی په سیمه کې کار نه دی کړی. دوی وایي د روغتیا، پوهنې، کرنې او په ډیرو نورو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په ځنګلونو کې میشت دي او چار چاپیره د یاد سیند اوبو کلابند کړي دي انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخوانی حکومت چارواکو د دوی لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګل سیمې یو اوسیدونکی 50 کلن نواب خان چې د نوموړي ولسوالۍ بازار ته په سودا پسې راغلی وو، آزادۍ راډیو ته وویل
په دې منطقه کې د زمنګا ماشومان واړه دا ټول د سی به سرنويشت هم د ژوند کوي. نو موږ د حکومت نه دغه خواهش واړو چې موږ د پاره دلته یو کلینیک دغه کې یو مکتب جوړ کړي. اندکه مشکل موږ ډېر زیات مشکل لرو، او بل مشکل دا ده چې د دې دریا بیا موږ دا یو کېمه چې حرکت کوي په درې ساعته کې دا کېمه نشي راپورته دغه وړي.
د دوی د خبرو له مخې چې دوی لا هم د ښوونې او روزنې، روغتیا، برېښنا، کرنې، اوبه لګونې او په داسې نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. شپېته کلن عالمګل هم د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګله اوسېدونکی دی. دی وایي په دې سیمه کې کابو 400 کورنۍ اوسېږي، خو د ښوونځي نشتوالی دوی د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. دوی له طالبانو غواړي چې په راتلونکي کې د ټولګټو پروژو د پلي کولو پر مهال انډول په پام کې ونیسي تر څو د دوی شته ستونزې هوارې شي. د یاد شوې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد رسول هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
کلینیک نیس، مکتب نه داریم، شاګردای محمد بچای محمد بي سواد است، همي باید غور شو. مکتب
موږ دلته کلینیک نه لرو، خوانځي نه لرو، زموږ ماشومان ټول بي سواد پاتې. موږ له حکومت غواړو چې زموږ لپاره کلینیک، خوانځي او د پاکو بوتاګانې جوړې کړي او د امو سین د غاړو تحقیقاتو ته پاملرنه وکړي، ځکه هر کال د اوبو څپې په سلګونه جریبه کاری نزیز مکه او باغو نوړي.
دوی زیاتوي چې لسین ها غاړي او دی غاړي د کښتوی په وسیله تا ګراته کوي، خو د اوبو د زیاتوالي په موسم کې لګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. د امام صاحب د ځنګل سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالله کندهاري راته وویل
دغه ستونزه د جانیواله دغه هر مسلمان انیواله په 5000 5000 باندې کېمه جوړه کړې ده. ځنګ په 4500 کورو باندې یو کېمه، بس دغه کېمه د انیواله زیاتې ورونه بعد باندې پورې وځي او را پورې وځي. انیواله داسې وخت راسوي چې شپې انیواله 9 بجې یو 11 بجې یو بجه مریض جوړ شوی دی، چې مریض هغه غړ تر اوسه انیواله شپه باندې سار.
دا چې نوی حکومت د بیا رغونې په برخه کې کوم پلانونه تر لاس لاندې لري، په کندز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د کمیسون مسؤل متی الله روحانی آزادۍ راډیو ته وویل
موږ پلانونه لرو، هغه سیمې چې ضرورت لري او ستونزې لري، د پلچکونو، د لارې او نور د اوبو یا نورې اسانتیاوې ورته نه وي برابرې شوي. انشاءالله د نشت کمیسون خپله هم په پام کې لري چې هیوادوالو ته مرستې ورسیږي او اسانتیاوې ورته برابرې شي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ځنګلونه چار چاپیره د آمو سیند اوبو کلا بند کړي دي، او په دې ځنګلونو کې میشت خلک د کرنې، مالدارۍ او کب نیونې له لارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي.
تاسو د ازادي رادیو یو ستا خبرونه ته غوږی. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو د مرکز لخوا په اسادآباد او څو ولسوالیو کې سلګونو ځوانانو ته د کمپیوټر حرفوي زده کړو او کانکور ته د چمتووالي فرصت برابر شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مسؤلین وایي اوس په مرکز اسدآباد او دریو ولسوالیو کې د کانکور لپاره د چمتووالي، کمپیوټر، انګلیسي ژبې، ویناوالۍ او ژورنالیزم برخو کې 1150 ځوانان پر زده کړو بوخت دي. د دوی په خبره چې یاد کورسونه د بهر میشتي کونړي سوداګر شوکت زمانی پر مالی مرسته چلیږي. په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مشر احسان الله احساس ازادي راډیو ته وویل یاد مرکز په 2018 زیږدیز کال کې رامنځته شوی چې تر اوسه په زرګونه ځوانان او پیغلې په بیلابیلو برخو کې روزلې دي.
موږ له هغه مهال راهیسې په زرګونه خویندې ورونه روزلې دي او په وړیا ډول مو تعلیم ورکړی دی. کونړ فرصت مرکز کې اوس مهال د انګلیسي ژبې، معلوماتي ټیکنالوژي څانګه، د ژورنالیزم او د املا انشا څانګې لرو. له دې وړاندې موږ حرفوي زده کړې هم درلودلې چې هلته مو هم څلور برخې درلودلې چې په خیاطۍ، برقي حرفه وظیفه مو درلودله د موبایل سافټویر او هارډویر.
د احساس په خبره چې په افغانستان کې د نوي بدلون راتک سره یې د نجون لپاره د خیاطۍ او نورې برخې بندې کړې دي او هیله لري چې طالب چارواکي په ټول افغانستان کې د ښځو تعلیم او کار کولو ته اجازه ورکړي چې ورسره به دوی هم بیرته خپلې بندې څانګې پرانیزي. ځوانان په دې خوښ دي چې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. امان الله نورزی او عباد الله وایي
د ویناوالۍ شاګرد یم. د شوکت زمانې څخه ډېره مننه کوم چې دلته موږ ته فرصت مرکز د وړیا زده کړې زمینه برابره کړې ده. نو دلته په بېلابېلو برخو کې زده کړې کېږي، هغه د کانکور امادګي ده او که انګلیسي ده او که کمپیوټر زده کړې دي. کوربه خلک ډېر دي او په شخصي مکاتبو ته لاسرسی نه لري.
زه دلته په فرصت ښوونیز مرکز کې د انګلیسي د څانګې زده کوونکی یم او دلته راځم. دا هغه کورس دی چې وړیا کورس دی، دلته موږ ته وړیا زده کړې کېږي. دا داسې کورس دی چې مسلکي استادان لري، تکړه استادان لري. په هر بخش کې موږ ته بیل بیل زده کړې راکوي، لکه کمپیوټر شولو، ویناوالي شوله او داسې نور کلاسونه مخې ته بی.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپلو زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولي او وایي د شوکت زمانی د هڅو په برکت له دولسمو ټولګیو څخه زیات فارغان په تیر کانکور کې د خپلې خوښې پونځیو ته بریالي شوي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
په څلورو کالو کې 2000 شاګردان زمونږ په مختلفو بخشونو کې روزلي دي. تقریبا 90% مونږ په تیر کال کې او سه کال سل په سلو کې زمونږ شاګردان لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی دی. نو ځکه زه وایم چې دا ډیر ضروري دي، ډیر ګټور دي، د معارف دپاره ډیره فایده لري.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې د شوکت زمانی ترڅنګ فاروق صافی او عبدالغفور اکبر چې بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي هم په کونړ کې د پوهنې په برخه کې همکاري کوي او له نورو بډای کسانو هم غواړي چې د تعلیم په عامولو کې ورسره مرسته وکړي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په قندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو فرصت برابر کړی دی.
ریپورت ته غوږ چې په کونړ کې وړیا ښوونیز مرکز د ځوانانو لپاره څومره اسانتیاوې رامنځته کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د 15.5 ریختر درجه په کچا زلزلې د پاکستان جنوبی سیمې نن سهار وختي ولرزولې. دا زلزله هغه مهال وشوه چې اکثره خلک ویده وو. د پاکستان د طبیعي پیښو د چارو د ادارې په وینا دې زلزلې لږ تر لږه 40 تنه وژلي او تر 300 ډیری ټپیان کړي دي. نور جزئیات په راپور کې.
ژغورونکي وایي ډېر تلفات شوو او ماشومانو ته اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې د دفتر په وینا د دې زلزلې مرکز د بلوچستان د مرکز کوټ ختیځ ته په 102 کیلومتر کې وو او ژوروالی 40 کیلومتر ته رسیږي. د دې زلزلې له امله تر 100 ډیر خام کورونه نړیدلې دي. په تلویزیونو راپورونو کې ښکاري چې د یو شمېر کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شوي دي او بامونه سوري شوي دي. د بلوچستان په هرنایي ښار کې د ښار مرستیال کمشنر نور محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل
دا د شپې په 3 بجې و تقریبا زه خپله خو په کوټه کې وم. خو وارل دغه کوټه کې محسوس اسوه په شاوخوا علاقو کې محسوس اسوي ګو خو مرکز یارنای وو. نو پارنای کې څه زیات وو نو دته څه زیات نقصان کړو تقریبا 3 بجې وې د شپې.
په خواله رسنیو کې داسې تصویرونه خبره شوې دي چې د زلزلې پر مهال کورونه خوځي او وسایل شوري. خلک بیا له ویرې لارو کوڅو ته راووتل. جی او تلویزیون د امنیتي کمرو تصویرونه خبره کړې دي چې پکې حتی ترانسپورتي لارې د زلزلې پر مهال خوځي. ژغورونکو د شپې په تیاره کې د خلکو پلټنه کوله او د ځینو ټپیانو درملنې د موبایلونو څراغونو ته وکړه. رویټرز اژانس څرګندوي چې یو شمېر جدي ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي او امبولانسونو ته انتظار دي چې د کوټې مرکزي روغتونونو ته ولېږي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې پوځي هلیکوپټر لږ تر لږه نه تنه کوټې ته درملنې لپاره انتقال کړي دي. پاکستان هغه هیواد دی چې زلزلې پکې نسبتا ډېرې کیږي. په کوټه کې د 1950 کال زلزله مشهوره ده چې د 1.1 ریختر درجې دې زلزلې د 1.2 لک تر منځ کسان وژلي وو او د ښار ډېره برخه یې نړولې وه. په 2005 کال کې د 1.6 ریختر زلزلې چې مرکز یې د اسلام آباد شمال ختیځ کې په شاوخوا 95 کیلومتره کې وو د نږدې 3000 کسانو ژوند واخیست.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
پاکستان کې د سختې زلزلې په اړه مو د احمد شیبر راپور اوریده. اوس هم د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزی اورو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی سره کتلی. باختر اژانس راپور ورکړی چې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړی چې له وروستیو تحولاتو راپدې خوا د ده خبره د افغانستان وضع اوس مخ په ښه کېدو ده. کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد یې د ترانزیت، انرژۍ او تجارت په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام WFP مشري خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري UNHCR او ځینو نورو دفترونو په مټ نن له کابله سلګونه کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته استول کیږي. 600 کورنۍ به په لومړي ګام کې کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږل شي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.76 لکتر لږه شل تنه مړه شوي او له 300 زیات نور کسان ټپیان دي. او عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. ښاغلی ګورنا په خاټه د تانزانیا دی او اوس په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ ویلي دي چې ښاغلی ګورنا دا جایزه د کولونیالیزم د اغیزو په تړاو او همدارنګه په خلیج کې د کډوالو په تړاو د هغه د زړه سواند او غیر سازشمنونکو کارونو په خاطر هغه ته ورکړل شوې ده.
لندو خبرونو ته غوږوي. همداسې مو چې د خبرونې په سر کې واوریدل چې نن د اکتوبر 1 پر افغانستان د امریکا د یرغل د پل شلمه کلیزه ده. موږ د دې ورځې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو له یو شمېر اوریدونکو نظرونه پوښتلي دي. دا نظرونه واوري ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک خبرونه اوریدل شي.
فریدیم پرشکلن روزگان افغانستان باندې د امریکا د برید شرکاله پرسول دا شنن بیرته طالبان واکمن سر پر وطن باندې او بے وزلی فخر بیرته راغلی دی. دا زموږ غلطی ده ځکه یو ملت باید هیڅ وخت پر بل چا باندې تکیه ونه کړي. هر څه چې وی هغه زموږ خپل پلاس دی. پردی موږ نسی مړولی که مو مور کې یو ورځ دوه ورځې مگر زموږ د وطن چارې زموږ خپله د افغانانو په لاس کې دي. د دغه درد احساس به صرف افغانان کوي پردی څه کوي. صحیح ده موږ کله چې امریکا برید وکړي زموږ تقاضا زموږ غوښتنې دا وې چې موږ به د نړیوالو سره سیالي وکړو، موږ به تمدن ته وړاندې شو، موږ به یو څه د تمدن خوند واخلو، موږ به د نړۍ د نورو ممالکو په شان په هر څه کې خپل مسلکي کسان ولرو. مګر دا چې موږ بده استفاده ترې وکړله ونه سوه، نو نتیجه یې موږ ولیدله. اوس بیرته فخر بې وزلي راباندې راغلې ده. دا اوس د افغانانو په لاس دی چې څنګه دوی خپل سرنوشت خپله ټاکي، آیا د نوي حکومت سره درېږي نه درېږي. فکر کوم دا هنوزم یو ډېر چیلنجي وخت دی.
السلام علیکم. نوم سیف الله تخلف حمیدی د کابل ولایت د سروبی ولسوالۍ. یو شکال عمر لرم دا چې نن پر افغانستان د امریکا د یرغل شل کلونه فورکیږي. کسان هم زمونږ عمر هم کم دی، خو د خپلو مشرانو څخه مو اورېدلي د امریکا راتګ هم افغانستان ته د بدمرغیو پیل و. داسې کوم اقتصادي ګټې هم نه درلودلې. که موږ وګورو چې کله امریکا دلته شتون درلوده، یو څو خاصو کسانو ته یې ګټه رسېدله چې د دومره مرستې به یې هغوی سره کولې چې د هېواد ځینې اقتصادي سیستم یې هم ځان سره ښه کړی و. کله چې امریکا ولاړه د افغانستان اقتصاد بیرته په ټپه ودرېده. او د خاطرې خدا هم دي چې کله به چې د امریکایي ناټو ټانګونه مخکې ول، حتی امبولانس ته به هم اجازه نه ورکوله چې له دوی څخه مخکې شي.
نوم مې نجیب الله دی، د وردګ ولایت اوسیدونکی یم او 25 کلن یم. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته د القاعده د ځپلو او ختمولو په خاطر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو موجوده حکومت یې له منځه یووړ. د یو با تحصیل افغان ځوان په صفت، هر تغییر او تحول د خپل ملک که هغه په هره برخه کې، که په کوچنۍ سطحه یا لوړه سطحه وي، که په سیاسي او اقتصادي لحاظ وي، د هغه څخه ځان خبرول زما لپاره ډېر مهم دي. کله چې امریکا په افغانستان حمله وکړه، دوی ځینې اهداف درلودل. د القاعده شبکې له منځه وړل، د دوی په وینا د تروریستي ډلو له منځه وړل کوم چې په افغانستان کې شتون لري، د مخدره موادو کښت له منځه وړل، او په افغانستان کې یو داسې حکومت تشکیلول چې د امریکا ګټو ته ژمن وي. خو د دوی د ماموریت په پیل کې په افغانستان کې دوی ټول د خپلو ژمنو خلاف عملونه ترسره کړل. د مخدره موادو کښت زیات شو، د ترهګرو او القاعده شبکه په بهانه یې په لکهو مظلوم افغانان شهیدان کړل، چې بالاخره القاعده مشر ته پاکستان پناه ورکړې وه. ښه مې په زړه کې کله چې کوچنی وم، موږ په پټیو کې لوبې کولې چې د امریکایانو یوه تیاره راغله او له تیارې څخه یې بوټان او نور د پښک شان راورته کړل، تر څو خلک دا فکر وکړي چې امریکایان افغانستان ته د کومکونو او مرستو په خاطر راغلي دي.
دا چې طالبان بیرته راغلو، واقعتا بېوزلي یې راوستله. دلته شل کاله زموږ ځوانان ولاړو، زموږ ته کونډیانې راپاته شوې، زموږ خوندې وژړېدې، زموږ مندې وژړېدې. دومره بېوزلي یې راوسته چې هېڅ یو انسان یې تصور نشي کولی او فکر یې هم نشي کولی چې دا دونه به څنګه مري، یا به دونه څومره شهیدان شوي، یا په یوه خوا کې یا په بله خوا کې. امریکا ته واقعیت هم غصه دي، دا خو واقعیت ته چې غصه دي، ځکه چې دغه یوازینی لامل یې امریکا وه. دغه زموږ ځوانان چې ولاړو، دا زموږ هېواد چې خراب شو، دا زموږ وطن چې خراب شو، دا یوازینی لامل امریکا وه. نو په همدې خاطر هر افغان امریکا ته په غصه دي. واقعیت هم هغه ورځ هم راته په یاده چې شل کلونه مخکې د پیښې ادارې د لومړي ځل لپاره پر افغانستان باندې برید وکړ، په ترڅ کې طالبان نظام نسکور شو. خلکو هغه وخت کې احساس و، هغه وخت کې د یو شی ورځې په تمه و. نو په هغه وخت کې چې موږ کومه کیسې کولې، یا هغه سپین ږیرو، یا هغه ځوانانو، یا هغه خلکو یو څه تمه ورته وله د زندګۍ ته، د افغانستان جوړېدو ته. واقعیت هم په تېره شل کاله دوره کې ډېر کار وسو. نو موږ بیا هم داسې یو هغه ته هیله لرو چې راسي، که د طالبانو له خوا څخه یي، که بېرته جمهوریت یي، چې زموږ ځوانان، زموږ هغه خوندې چې ژړېدلې دي، هغه خوندې چې کونډیانې شوي دي، موږ دې ورځې ته په هیله یو چې بېرته دغه او ټول افغانستان پر یوه سترخانه باندې سره راټول شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اسلام الله ولسمال دی، د روزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. 40 کال عمر لرم. دا چې امریکا پر افغانستان برید کړی دی، شل کاله پرسوله.